لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې شپږ دېرش کم شوی. افغانستان ته د نړیوالو اضافي ځواکونو د احتمالي استولو په اړه یو تفصیلي راپور او نور موضوعات هم لرو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افز ځپلو جنگ ځپلو سره څلور څلوېښت میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. او امریکایي سناتور جان مکن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افت ځپلو جنگ ځپلو سره څلور څلوېښت میلیونه یورو مرسته اعلان کړې. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور کړ، دا مرسته به د دغو هیوادونو د هغه کسانو د کړاوونو له کمېدو سره کومک وکړي چې پرلپسې طبي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي دي. د دې مرستو یوه برخه د ماشومانو زده کړو ته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې اووه میلیونه، به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې لس میلیونه یورو ایران ته کول کیږي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د دې څلور څلوېښت میلیونه یورو مرستې پنځه ویشت میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او خپل هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور شو، د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل له ژمنو سره سره د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه نه و رسیدلي.
ولسمشر ته وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره ډېره جدي اخیسته. ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو خپله دا کتابونه تاسو ورسوئ. نو بالاخره د دفاع وزارت ځواکونو زموږ د ښوونځیو لس کانتینره کتابونه موږ ته انتقال کړل.
د خغلی وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دغه ولایت د خونځیو لپاره 15 لک ټوکه کتابونه استول شوې دي. د همدارز ویل چې د درسي کتابونو نشټوالې د پکتیکا د خونځیو یو لوی وساسي ستونزه ده. خغلی وحدت وایي چې ټول کتابونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو په خونځیو کې ویشل شوې دي. د یو بل خبر لمخې وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخیل آباد ولسوال او د هغه زوی وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرؤف مسعود پرون دوشنبه ویل د شاخیل آباد پر ولسوال او وی د خپل کور په مخ کې حمله وشو چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل بنن سه شنبه له پاکستان سره د مسابقو پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړی. کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره د مسابقو پاړه د دوو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
من یوولس بجې د یو شمېر لوبو او د پاکستان لکه فوټبال سره د ورته لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناشته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل او د هغه پاکستانی سیال شهریار خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوو هیوادونو لوبډلې به د جولای په میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. داسې ښکاري چې له پاکستان سره د مسابقو پر کولو په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شوي چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. دا هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. امریکایي سناتور جان میکن وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش څخه لوی هم لوی خطر دی. خغلی میکن پرون د استرالیا له اي بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل سچې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي.
فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجاړ کړي، او دا هماغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه.
سناتور میکن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. میکن همدارز ویل روسیې ته د ډیر ستر چیلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور میکن همدارز یادونه وکړه چې د باور لري چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړ کړي چې نتیجه به په افغانستان کې بریالیتوب وي. د عراق د شیعهګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي، پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي وایستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لاره هم پرانیستل شوه. دا مګډون په نوم دې ځواک پرون د عراق د باج ښار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ دروجي معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پوځ ته د تجهیزاتو او مرستو د رسولو لویه لاره خلاصېږي، د بغداد د وسط د ځواکونو ترمنز د اړیکو د بیا ټینګولو لپاره اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپکلنه جګړه کې د خپلو مخالفینو پر ضد جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. د فرانسې نوی ولسمشر غورشی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنۍ ریشا ټوډي او سپوتنیک تور ولګو چې د روسیې د مئی د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه خپرول. ښاغلی مکرون پرون دوشنبه په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل دا رسنۍ د اغېز شیندلو او تبلیغاتو تی ارګانونو ول او د کار طریقې د حکومتونو په شان و. مکرون د مئی په ومه نیټه د انتخاباتو په دهم پړاو کې خپل سیالي لپین ته ماتې ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دای له مکرون سره لومړنۍ کتنه په انتخاباتو کې د نوموړي بری وستای. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسیې د هکولو یا انټرنیټي حملې او د ناسمو معلوماتو د خپرولو تورونه ولګول. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. دی پرون دوشنبه په برلین کې د پایدونکو پرمختګ پاړه کانفرنس ته په وینا کې خپل هغه خبري په لا وضاحت تکرار کړی چې یو ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا ورځو د پای ته رسیدو په حق لکړی وي. دی ویلی و له امریکا او برتانیې سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو نور هغه ورځې چې یو ډول پای ته رسیدلی چې اروپا به پر دغو هیوادونو اتکا کوله. مرکل وویل
موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري.
دی په ورته وخت کې وویل دې سره سره لا هم د انتلتیک د دواړو خواو یعنی امریکا و اروپا د اړیکو پر اهمیت باور لري. میرمن ملکر دا سرګندونې وروسته له دې وکړي چې د اوه سترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور طوفان لږ تر لږه یو لس تنه مړه کړي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د مسکو ښاروال وویل په دې طوفان کې چې پرون دوشنبه پیښ شو تر څلوېښت زیات کسان ژوبل شوي دي. د روسیې د انرژي وزارت وویل پان په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړی چې لکبلې د دغه خار د شاوخوا وزره 300 تنو برېښنا پرچاو شوې ده. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم اغیزمن کړی او دغه خار د ریل گاډو تګ را تګ یې زندولې یا بیخي لغوه کړی دی. د خبرونو پای
سمګراګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره سره اوسئ. ورانه به واوري چې ملګری ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په سلو کې شپږ دیرش کموالی راغلی. د کونړ له امنیه قمندان سره مو په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو په اړه مرکه کړې.
دا یو ځای په د سور مستقیمان د رهبری کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دې په صفوف کې وجود لري.
آیا افغانستان ته د اضافي نړیوالو سرتیرو استول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ډب کولای شي؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. او په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د هلمند عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سین اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي وي.
دوبو هغه ساحه چې دغه متب تعقیب لانی ونیوله دغه په شاوخوا کې چې کوم کورونه وسیږي هغه ته مو دوباره ټول کورونه ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هیواد د موسیقۍ لومړنی ارکستر مشر سره خبرې کړې.
مثلا امریکا ته موږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زموږ ژوندۍ کې ډېر ارزښت لري ځکه چې موږ خنور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تندې څانګې سره یو ځای خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 0.6 لږ دی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږو افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمو ته د تلو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې او له دې سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,209 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 0.6 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرشوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله یې خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 42 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,50,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر راکم شوی. دوی وایي چې اکثرا جګړې په هغو سیمو کې دي چې پخوا هم وې پکې، او د دې سیمو خلک لا دمخه له خپلو کورونو وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي هغه کسان دي چې له دې ځایه د وتلو وس نه لري. ستاسو په نظر د کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لري خپل نظر د افغان بي سیم په 1,03 شمیره ولیکئ. په همدې خبرونه کې به موږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسق او ډیر دقیق برید
پردایشانو تر سره کې چې الحمدلله هلته هم د دوی نه نفره سه ګروپانو مسؤلین په علاقت ورسېدل او همدا شکل مو د مانوګي په ولسوالۍ کې هم پر دوی باندې برید وکړ چې په هغه کې هم تقریبا تر اووه نفر د دوی مالي مسؤلینو قمندانان په علاقت ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډېر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
من تعداد په څومره ترسیږي ټول داخلي کسان دي کنه بهرنیان هم ورسره شته؟
تاسو به تر معلومه ده په چا پدر کې موږ تقریبا تر 300 پر علما کرام او بزرگان متنفذ درو ورسل هم د چا پدر هم د دیګل درې د ټول چا پدر هغه بزرگان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت ځینو غواړو که خلک جنگ ته حاضري موږ جنگ ته راغلي باید د چه پدرې موضوع طرفه کړو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و هوایي بریدم موږ ټول منظم کړی و او د کماندو قطع هم احمدآباد حالت کې و د روژې د رسېدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندې کړې وې چې وروسته بزرګانو موږ ته دا تضمین راکړ چې تر روژې پر قطعا موږ د عیشان ته اجازه نه ورکوو چې دوی پر وسواله برید وکي او دوی خپل دا تایید کړی دی چې په چپ دره کې خارجي دایشان ته موږ څه نه سوایلی ولې داخلي څوک دایشان چې په جلب جلب سوی دی په دې کې موږ خپل رول ادا کولی سو په دې کې پنجابیان او دایسای په دستور مستقیما د رهبر کېږ د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز یې د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ایسای او پنجابیان په دې کې داخل دي په شمول د اووه نفر عربانو او چچنایانو چې دوی ته ترینینګ ورکوي او هغه بهرنیو ښځې چې دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه ښځې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهدافو دپاره د تخریبي عملو دپاره استخدام او وروسته بیا د ځانمر ګبردونو لپاره واحد صحیح د دې دقیق شمیر معلوم نه دی. وزیر اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومت او د کونړ د ولس په بیداری او هوښیاري سره لکه څنګه چې په دانګام کې چپ دره کې او مروره کې موږ د دې پلانونه شنډ کړي دي زه باور یم چې انشاءالله رحمان د دې نور پلانونه به د خاورو سره خاورې کو او پلانونه به شنډ.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا حکومت او اروپایي متحدان پر دې بحث او غور کوي چې افغانستان ته څه شمیر اضافي سرتیري واستوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا ښایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 سرتیري واستوي چې د ناټو نور غړي هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره د هیواد ته کم شمیر سرتیری به وکولی شي د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. په دې اړه نوریاس نوري په دې تحلیلي راپور کې جزئیات اوروي.
دوه کاله وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت پای ته ورسېد او له دې هېواده څه باندې 30000 نړیوال ځواکونه ووتل، اوس بیا افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د لیږلو بحث اتود شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ د مۍ په 15مه په بروکسل کې د ناتو له مشرانو سره ولیدل او په پام کې ده چې د جون میاشتې په وروستیو کې د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې غونډه وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې افغانستان ته به کله او څه شمیر نور سرتیري واستول شي، خو یو شی چې روښانه دی دا دی چې طالبانو د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د منصوري په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د بیلګې په توګه طالبانو په روانه میاشت کې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو په څو حملو کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري ووژل. د منصوري عملیاتو له پیلېدو مخکې هم طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو په پراخې حملې سره له 130 زیات سرتیري وژلي وو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته 2000 نور استول کېدونکي سرتیري به وکولی شي چې د جګړې په روان فصل کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو مخه ونیسي؟ د امنیتي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني وای افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روحیه ورکړي. نوموړی د هېواد ته د لږ تر لږه 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو ملاتړ کوي او وایي
یا مر یک مایه امیدواری برای آینده است.
دا به راتلونکي لپاره هیله زیاتې کړې. موږ هیله منو چې د ټرمپ غوښتنې به د ناتو ټول نړیوال متحدین فعال کړي چې خپل حضور زیات کړي، د افغانستان په خاوره کې د افراطیت پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي تر څو لږ تر لږه د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي پیدا شي. د ښاغلي کوهستاني په وینا طالبان ښایي ونشي کولی چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو هغوی هڅه کوي چې پر ډیرو لرو پرتو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو د فعالیتونو زیاتوالي د متحدو ایالتونو چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې د ګواښونو کچه وارزوي. په تېره فبروري میاشت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت درېدلی حالت غوره کړی، خو جاري وضعیت بیا هم د افغانستان د حکومت په ګټه دی. جنرال نیکلسن چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې، د غراز په افغانستان کې د سیمه ییزو لوبغاړو د نفوذ او له طالبانو سره د هغوی د تماسونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه. زه د مشخصو لوبغاړو په ځانګړې توګه د پاکستان، روسیا او ایران هڅو ته چې ځینې طالبانو ته په مشروعیت ورکولو له هغوی پر ملاتړ او د یوه امن لرونکي افغانستان د ایجادولو لپاره د دې هیواد د حکومت د هڅو پر کمزوري کولو څرخي اندېښمن یم. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي استخباراتو دفتر په نوي راپور کې چې د مې په 11 خپور کړی هم په افغانستان کې د ناامنیو د احتمالي دوام خبره کړې وه. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د نړیوال ملاتړ له دوام سره سره د دې ډیر احتمال شته چې د افغانستان عمومي وضعیت لا پسې خراب شي. په دغه راپور کې په پراخه کچه د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي کمزورتیا، د امنیتي او دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د طالبانو مقاومت او سیمه ییزه مداخله هغه اساسي عوامل بلل شوي چې د وضعیت د ښه کېدو مخه نیسي. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د سیمه ییزو چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو استول کولی شي چې افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان جګړه وګټي.
We've tried the military option for a number of years. We had
پوزي انتخاب څو کاله وازمو یې موږ په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتوالي په کلونو کې په 2010 او 2011 کې په دې هیواد کې 100,000 ځواکونه درلودل، خو دغه لارې د افغانستان جګړې ته د پایتکه کې نه خوت او طالبان د خبرو میز ته حاضر نه کړل. ښاغلی کوګلمن وایي چې د ټرمپ ادارې ته پکار ده چې په افغانستان کې روانې ستونزې جدي وڅېړي. د هغه په وینا له متحدو ایالتونو د دې تمه کېږي چې په دې هیواد کې هر هغه څه چې ورسره د دې امکان زیاتېږي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني ترسره کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا 8400 سرتېري چې ډېره برخه یې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي ډېره دي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همدی خبرونه که واوری
زمگراغ لازاده راژیو آوری قدرمان آوریدون که اوز هم اجمل تورمان تغواک شهی چی دا کابل پا ننانه یو رسپانو که دا افغانستان پا اراد خبروشوی و مطالب و مخکتنه کرده.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتی ستونزو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل خاریان په دې ورځو کې د امنیتی وضعیت له خرابېدو شکایت لري. په سر مقاله کې راغلي د دوی اندېښنه یوازې د انتحاري حملو په اړه نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکي په وینا وژنو، تښتونو او غلاو هم دوی اندېښمن کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي خلک دا پوښتنه لري چې د دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره چې امنیتي ارګانونه یې ادعا کوي، دغه کسان څنګه په وسلو او مهماتو سنبال ښار ته ننوځي او دا شان جرایم تر سره کوي. هغه پوښتنه چې د دل نظر به جواب پاتې ده او حق ماما چې لا حل شوی نه ده. مسیر رسپانه بیا په خپل سر مقاله کې په غزنی کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې موضوع راخیستی. هغه هلیکوپتر چې د سر مقاله لیکونکي په وینا خلګي ویني خو حکومت یې نه ویني. په سر مقاله کې راغلي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې ادعا عادي او ساده نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکي په باور دا جدي ادعا ده او معنا یې دا ده چې هغه څوک د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد هوایي حریم یې په واک کې دی. د سر مقاله لیکوال لیکي دا چې د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل کیږي او نتیجه یې بیا نه معلومیږي، دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. میډیا من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې نن لیکلي د طالبانو غواخونه فوق العاده جدي شوي او ان ویل کیږي چې د کابل دروازو ته نږدې شوي دي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې په داسې یو حالت کې باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي او د افغانستان نړیوال ملاتړي که رښتیا هم غواړي د دغه هیواد د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته دې پاملرنه وکړي. په سر مخاله کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایل شوي او ویل شوي چې که دوی ښه تجهیز شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د مبارزې ښه توان پکې موجود دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دا اداره توانېدلې چې په مرکزی زون کې د زرګونه جریبه دولتي ځمکې د غصب مخه ونیسي. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پر دې سربیره پر دې ځمکو یو لړ پراختیایي پروژې هم پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دغه اداره په یو کال کې توانېدلې چې د 2000 جریبه دولتي ځمکې د غصبولو مخه ونیسي. د دغه ادارې رئیس الهام عمر هوتکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل دا کار د قلم او انجینرانو پر مټ ترسره کړي نه د زور او قهر للارې.
در صفات تحت پروژه موزون پایتخت اداره ما اداره فقط
د مرکز پوزون کی زموږ د پروژو تر ساحه لاندې سره لدی چې زموږ اداره ملکی اداره او پوزي ځواک نه لرو خو بیا هم توانیدلی و چې د زرګونو جریبو دولتي ځمکې مخه ونیسو. موږ تر اوسه و ډیر تر جریبه دولتي ځمکه لغسبیدلو څخه ساتلې ده.
د هوتکی په خبره د مرکزی زون د پراختیا خپلواک ادارې 15000 جریبه نور ځمکه چې په خوا غصب شوی و لغاصبینو برتر اگرځول او د دولت په ملکیت کې شامل کړی ده. د هموبل په دغه ځمکو کې د خپل انجینرانو په مرسته یو لړ پراختیایي پروژې پیل کړي دي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخه دغه اداره په کابل خار سربیره په لوګر پروان میدان وردګو او کاپیسا ولایتونو کې هم فعال ده. د پراختی پروژو لپاره د پروګرامونو جوړول، ډیزاینول او د کړنلارو ترتیبول د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا د ادارې اساسي هدفونه دي چې د حکومت له نورو ادارو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت د ځینو چارواکو په خبره په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب اوس هم روان دی چې ځینې زورواکي پکې ښکیل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپله لومړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسئلو او سوریې او همدارس د اوکراین پر شخړه خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر مانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو هم څرګند انتقادونه وکړل. اسمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. امانوئل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبه په ورځ د خپل روسي ساري کوربه وو. مکرون د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسمو او دروغي خبرونو په خپرولو تورن کړي.
روسیا توډي او سپوتنیک نه سه سون پا کمپورټي کوم
روسیا توډي او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبريالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او غیظ شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاندا وکړ.
ای د پروپاګاندا منسونجر ني پلو ني موان.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل په خو هم په دې اړه ویل شوی و چې روسیا به د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي. پوتین هم داراز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه. لما وپوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅکله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه وکوي. د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. امانوئل مکرون د سش کال د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ویل کیږي چې میرمن لوپین تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه. همداراز داسې ښکاري چې کرملین د فرانسې په انتخاباتو کې د میرمن لوپین د بری غوښتونکی و. په فرانسه کې له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ولسمشر مکرون وویل هیواد یې د سوریې په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار کولی شي څو په نتیجه کې داعش یا اسلامي دولت ډله له منځه لاړه شي. د زیاته کړه په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل د فرانسې لپاره سره کرشه یا د نه منلو وه، ځکه چې د ده په وینا د داسې وسلې استعمال خبره غچ اخیستلو ته بیایي. مکرون په دې برخه کې ډیر څه ونه ویل. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحده ده او تل یې ویلي دي چې د بشار اسد حکومت په رسمیت پیژني او د نوموړي د مخالفانو مخالفه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اروپایي کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له پد ځپلو او جنگ ځپلو کورنۍ او سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا والی وای د ولسمشر له امر وروسته دغه ولایت د خوانځي او د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال بنن سه شنبه له پاکستان سره د کرکټ سیالیو پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر دی. د عراق د شیاګانو پوځي ځواک پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي وایستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لپاره لار هم پرانستل شوه. د فرانسې نوی غرس شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو تور ولګوه چې د فرانسې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د خلاف تبلیغات کول او جالي خبرونه خپرول. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لګ تر لګ یو لستنه مړ کړي او په لسګونه نوري ژوبل کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل.
سمغه غل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمنړی هم خبرو را سره وسی. خو له هغه مخکې د هلمند امیر وختي رئیس وای خای د هلمند سین اوبه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي په وایرس ککړې شوې وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وای په هغه سیمو کې چې د دې وایرس تر اغیز لاندې دي واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د سیمې خلک بل څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي.
سره لدی چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عامر روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګر وای په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوې دي چې امکان لري ډیر کسانې په مثبتو پیښو اخته سي. توبګر ازادۍ راډیو ټول د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایرس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی. اما د عامر روغتیا رئیست بیلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استولې ده.
په دغه ساحه کې چې دغه زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی چې دغه لپاره د عامر روغتیا رئیست د مافیت کتلوي امیرت د هغوی سره منظم پلان نیولی دی. هلته کیس ریوی وسو په دې معنی باندې چې موږ دغه ساحه لپاره د اوبو هغه ساحه چې د هغه متر تعقیب لاندې ونیوله، د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغوی ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پیښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه، او تر هغه ورهاخوا بله مثبت پیښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یوه داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې یې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیستی و. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایرس د خپرېدو ویره شته د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړه کله په سیمه کې یو شمیر خلکو وړو ماشومان ازادي راډیو ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي، خو اکثر وخت نه ورځي.
سمسله هر خپل فکر کوم نه دی میدلې نو کښنه نه پاره د کورو باندې ګرځي ورکی د دوستاس کوم واکسین نه کښنه تور کی
ما راځي نن نو د واکسین ولا نه جره نه مینه جره
درتلا
واکسین هم کنتر کرد. زیتلا دو چاکی داری و پخلی کرده بود. ایمال ایسکسان و واکسین ورکوی.
روختیا پلان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکوونکي وایي د پولیو د وژونکي ناروغۍ د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په غسیمو کې چې ناامنه وي او واکسینونه پکې په مسلسل ډول نه تطبیقېږي وجود لري. له دې جملې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پرتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول ناامنه دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرینو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالېږي. د هلمند عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد عظیم وایي که د هغه سیمو خلک خپل ماشومانو ته په مسلسل ډول واکسینونه ورکړي چې د هلمند سیند تر څنګ پرتې دي ماشومان به د دې وژونکي ناروغۍ څخه په امان وي. وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یوه مثبته پیښه موندل سوې وه چې مسؤلینو یې هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه. روغتیا پالان وایي د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کښته وي د عمري فلج یا د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه وژغوري. دغه وایروس کولی سي د خولې او د نورو لارو د انسان وجود ته داخل سي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. وکیل احمد له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر د پروسه کال په پرتله سکال د بې ځایه شویو کسانو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی، ځکه چې سکال د ژمي په موسم کې هم درنه جګړه روانه وه. له مرغاب ولسوالۍ څخه عبدالستار اخونزاده لیکي، مهاجرتونه دوه عمده علتونه لري چې یو جګړه ده او بل وچکالي. سردار صابر له هلمند نه لیکي، د جګړې د لومړۍ کرښې 2 کیلومتره چارپیره د ماینونو شتون او د بمبارد خطر له کورونو څخه د خلکو د بې ځایه کېدو یو بل لامل دی. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په کور کې دننه د بې ځایه شویو شمیر لږ شوی دی، دا په دې خاطر چې په ډېرو سیمو کې جګړه درېدلې ده او خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. عبدالله سروري د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اصلي عامل د جنګونو زیاتوالی دی. اوس هم زرګونه کسان د بې وسۍ له کبله د جنګ په تاوده میدان بند پاتې دي. شفیعالله لیلیزی له کندهار نه لیکي، کورني کډوال به چیرته ولاړ سي؟ د بې وزلۍ له کبله پر خپلو ځایونو پراته دي. او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي، افغانان ډېر بې وزلي دي ځکه چیرته نه ځي او پر خپل ځای پاتې دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو تاسو د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو. لومړی تاندې څنګ د ځوانانو ځانګړی پروګرام اورئ، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ اورئ.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخوي، اغه خپل خپل باندې ولاړوي.
سن کچيري کم وسيږي، د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي.
د انجلي ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولې چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي. خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطرې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي د دې دا مصارف ډېرېږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولی هغه خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپله هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړ که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې وانه شول ارمانونه یې
د کابل پوهنتون دارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجق سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منگل وایی که چیر پا کم عمر که یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی. د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
تانې څانګې پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه می ومني په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. دیونی په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت ته ځو او هلته له هغو نجونو سره غږېدلې یم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي او په یاد انستیتوت کې به د زهري په نوم د ښځینه ارکستر له فعالیتونو هم خبر شو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې بالغه ښځه فحشا ته مجبوره کړي له حوالو سره سم پوږده حبس چې لوو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې د درج شوي جرم مجني علیها نابالغه ښځه وي مرتکب له حوالو سره سم پوږده حبس شي د لسو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطر منو اوریدونکو په افغاني موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د خزو لپراخي وندې هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډې او نور زړه ترزونه چې تر موږ را رسیدلي هم د خزو لوی و نسل بل ته په خپل سندرو کې خوندې ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپېته کال وړاندې میرمن پروین لمړنۍ خزینه سندرغاړې و چې سندرې وویله. وروسته نور سندرغاړو ته هم زمينه برابر شوه خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د ځي دغه غوریدل حرام شول. سندرې خولا په ځای پریږده. په وروستیو څو کلونو کې ښځې یو ځل بیا د موسیقي د هنر په برخه کې را څرګندې شوې او یو شمېر ښځو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاده کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت چې پخوا د موسیقي مکتب او یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقي د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انستیتوت کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شاوخوا 15 ونجونې هم موسیقي زده کوي. په دغه انستیتوت کې نجونو د موسیقي په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي چې تر ټولو لوی کار یې د زهري په نوم د افغان نجونو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطحه له پراخې هڅونې سره مخ شوی دی. د فریموس سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره کار کوي د 2018 کال خپل جایزه د زهري ارکستر ته ډالۍ کړې ده او همدارنګه د زهري ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلې کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې وه هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 افغان نجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهري ارکستر د رامنځته کېدو او نورو فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
ارکستر زهره از 2 سال تا به امروز له 2 کلونو راهیسه د زهره ارکستر په ملي او بین المللي سطحه د موسیقي په برخه کې ډیر زری د لایو د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خود لیدي. د زهره ارکستر خپل لمړنی سفر په 2018 کال کې د آلمان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهره ارکستر هدف دا دی چې د افغان جنو او مرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټول نړۍ ته وخایي. د ټولنې موجوده سنځي د موسیقي ری بیان او پلمن زوړلو کې رغندر رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انستیتوت د خزي سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لمړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شو ثبت او ټولنې ته وړاندې کړه. بره
به تصویر بکښله او بر رف چالش های جامعه مفید واقع شوه.
هغلی سرمست د زهري ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوې دي.
سال گذشته سرود دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلۍ په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګه د نوروز سندره د سولې سندره د ماشومانو لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومانو لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خوشولت علی اطفال سوره در سال 2015 به جواب پیشکش کړه.
ارکستر تر نږدې دوه کال وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې د ارکستر لومړنی رهبر نگین خپلواک وایي د زهري ارکستر څخه هدف دا دی چې لوی خوا هڅه کوي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خوندې شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډېر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډېر تحولات راغلل دا چې زه دومره مخې ته تلم. زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او دا ماته ډېر ارزښت لري او مونږ ډېر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ نور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. زه یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبري مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد زه ډېره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبري وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد هغې نه چې استاد کمیلو راغی او ما ته یې د ارکستر مثلا د رهبري نامه ښودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډېر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استاد دی.
د وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقۍ نوټونه په مخ کې ایښي وو او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګرمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
څونه وخت کېږي چې موسیقۍ ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کېږي چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې ولې علاقه دې وه؟ څه رقم راغلی؟
زه پارژګه ته راغلم. بیا مونږ پارژګه دې مکتب کې شامل کړو، نور علاقه ډېره زیات شوه.
کومې الې سره مینه ده چې غږیې؟
وایلون دې هغې سره ډېره مینه ده.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوله یو لس نفر است.
ټول نجونې استې؟
الکانو مې دغه جینا کېم.
دغه ارکستر چې د کنه چنجونې رهبری کوي تنان چنجونې دي کېم ته؟
زه اکثر کې یا نه زم اکثر کې يم او سفرنم چې تلی اسو آلمان ته او جرمن.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوی؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو، هغه مې پرېغوستو. وایلون
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به دې زده کړی؟
50%.
ښه، اوس ته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږې. هغه نغمه
سبزینه رنګ دی چې د افغاني پارچه ده. هغه غږو
ټولګیو ته مې هم سرور ښکاره کړ. ګڼونجونو په هنرمند او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا، زه د دلې نور نه راغلی یم. دې کابل ته پروازګاه ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوو، کار عملي کوو. بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا 12 بجې شوشو زه ډوډۍ خورو، بېرته راځو خپل درسونه شروع کوو. بیا 3 بجې رخصتی زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي دلته، سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصې کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ زو کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډېر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلم چې درسونه وایم. مامال ته بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زده کړم. زموږ خوښېدل موسیقي. د نوټم کوو، د موږ چې دلته راځو استاد د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درس اول خپل مونږ بیا غږو، بیا خپل استاد بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي. تاسو نه بیا بیا بله ورځ تاسو نه بیا امتحان ورکړو.
د افغانستان د ملي موسیقي په انستیټیوټ کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیل ولایتونو او روزندونو دلته راغلي دي او په ژوند کې لګڼو سختیو سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږی نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو له لارې د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد انستیټیوټ کې ویل کیږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیزه لرلی شي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې څومره رول لري. خغلی سرمستی پاړه وایي
طبعا تاثیرگذار می باشه. مطمئن
طبعا دغه ډول سندری د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړ کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حق او حقوق ورکړل شي او هغه ظلمونه چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید لمنځه وړل شي. او کله چې دغه ډول سندری له موسیقي سره ویل کیږي تاثیرات څو چنده وي. د ولسونو پرګنو په ویښولو کې ډیر مهم رول لرلی شي
او نقش بزرگ در بیدارسازی جامعه بازی می‌کنه.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.